روغتیا شتمنی ده. د امریکا غږ آشنا رادیو. کوربنه شافیا سردار. د روغتیا د خبرونې ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. خدای دې وکړي چې هفته مو هم په خیر تیره سوې وي او د ښه صحت لرونکي یاست. قدرمنو اوریدونکو، د نن شپې په خپرونه کې موږ پر ډیرو یو مهمه موضوع باندې غږیږو، چې هغه هم داسې موضوع ده چې په خپله اوریدونکو زموږ ته ویلي دي چې دغه مریضي په افغانستان کې ډیره سوې ده او خپل مشکلات یې موږ ته ویلي وه. نو په دې باره کې موږ د نن شپې موضوع دا وټاکله چې د تور ژړی یا هیپاتایتس بی او سی هم په دې کې شته. نو د دې ناروغۍ په اعراضو، علایمو او مخنیوي باندې به ستاسو سره نن شپه زموږ محترم ډاکټر صاحب، چې پروفیسر ډاکټر صاحب نورالحق یوسفزی دی د ملالۍ روغتون سر طبیب، دی به ستاسو سره وغږیږي. درنو اوریدونکو، تاسو ته معلومه ده چې د امریکا غږ آشنا رادیو د روغتیا خپرونه هره جمعه د ماښام په وخت، د ماښام په 8 بجو، یعنی پر دغه ټایم باندې چې اوس 8 بجې دي په افغانستان کې او دلته په امریکا کې د ورځې 11:30 بجې کېږي. نو دا خپرونه تاسې همیشه مه هیروئ. ستاسې د روغتیا او سلامتۍ دپاره ډاکټر صاحبان راځي او پر مختلفو ناروغیو ستاسو سره خبرې کوي. کولی سئ درنو اوریدونکو چې په 202-6-19-10 باندې زنګ ووهئ، او یا په 0900-10-0 یا باندې زنګ وهلی سئ. د فیسبوک د لارې هم زموږ ډیرو درنو دوستانو اوریدونکو سوالونه پریښي دي. نو زه با محترم پروفیسر ډاکټر صاحب نورالحق یوسفزی ته سلام وایم او ښه راغلاست ورته وایم. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب، په خیر راغلاست.
سلام تاسو ته او سلام ټولو درنو اوریدونکو ته. څنګه لرم چې
سلامات اوسئ. ډیره مننه محترم ډاکټر صاحب چې تاسې همیشه لطف کړی دی او خبرونې ته حاضریږئ، او زموږ خپله زموږ اوریدونکي ستاسې د معلوماتو څخه دوی په اصطلاح ګټه اخلي. نو ډاکټر صاحب، موضوع مې مخکې معرفي کړله چې د تور ژړی په باره کې خبرې کوو چې هپاتایتس بی په نامه ده. نو لومړۍ پوښتنه مې به دا وي چې وخت کم دی، زه به دستي یو پوښتنه شروع کړم اوریدونکو ته به ځو، او بیا به دا اخر کې د پولیو یوه ډیره مفیده ډرامه ده، هغه به هم واورو سره. نو ډاکټر صاحب، د موضوع ته به راسو چې هیپاتایتس بی یا تور ژړی څه ډول ناروغي ده؟
تور
ژړی
یا هیپاتایتس بی دا یو ویروسي د یو د ویروس کې د ډي ان ا د خاندان نه د هغه په واسطه من سره دي، او دا ناروغي چې د شکل د هارد، یعنی ډېر من سره شي، او په هغه مرحله کې چې د پسګان مختلف مریض متوجه شي، د پسګان ته مراجعه وکړي، چې دا مرض تغذیه او مکمله لمنځه لاړ شي، او یا هم په مضمون شکل تبدیل شي، او یو کرونیک هپاتایتس، یعنی مضمونه هپاتایتس یا مضمونه د ځیګر التهاب باقی پاتې شي.
ډاکټر صاحب، تاسې وویل چې د دې څخه د ځیګر یا د اینې ناروغي چې التهابي ناروغي په د ځیګر التهاب هم دی، د دې څخه دا پیدا کیږي. نو راته ویلی سي چې د اینې د ناروغي اعراض او علایم بیا څه دي چې څوک په دې باندې پوس چې زه څه ډول ناروغي لرم؟
دغه د ځیګر التهاب یعنی مختلفو عواملو سره لمن سره دي، چې هغه کې یو هم د ویروسونو د چې دا راځي، مثلا هپاتایتس ای، هپاتایتس بی، سی او او نور اتحادی هم اوز واضح هم پیدا شده ده نور دیر ویروسی نو دیده سکل ها و دیده ویروسی نو دیده ده هپاتایتس یا ده دیگر التهاب سبب شدی هم دارن ده نور سیت یا ظاهری مواد ده هغه هم سیده شده هپاتایتس یا ده دیگر التهاب سبب شدی نور میکروبین هم سیده شده دیگر التهاب باعث شدی خو هپاتایتس بی ده دیر مهمه ده سدا ناروغی فقط مرحله که ایسا متوجه سره متوجه شو و پس او صدوی که با صدوی که دهی که تا جذری سکل دی و کل از که مزمن سکل تا تبدیل که بیای صدوی که خو سل فیصد داغ مرض لوجود نه دو رسیدو امکانات لگ درکم دی او دا تبیا هم درست سکل ده مراقبت یونی که دی را روغانو یا که بیشه که دا اختلاطی شی او نور پرمختلیل دی جگر ناروزه لکه دی جگر سرطان دی جگر سیروزه یا حقا که جگر دیشی لمن زوری دسته مرضی نوان دواوری
بله دکتر سیب مکلی دی چی موز اوریدون کتاوار سو بله مهربانی وکی بله مهربانی
او دی جگر دی التهاب علائم تاسو پختن اوکلا
بله
مشخصا که دی جگر دی التهاب یا دی جگر دی پر علائم او دا ټول په مجموع کې یو رنګ دي ټول مرضونه نه چې التهاب په ځیګر کې منځ راځي د ټولو علائم یو شی دی هغه دا ده چې په مریض کې شدیده بې اشتهایي بلغدي استفراغات او د ګیډې د پورتني برخې په دردونه او په ځمن کې ډېر مهمه علامه چې ده هغه زیړی دی لکه چې د نوم نه ښکاري زیړی زیړی مونږ د سترګو په سپینه برخه کښې چې مونږ ورته سکلرا وایو په دې کښې واضح هم ښکاري او بیا کله چې زیړی پرمختللی شي بیا نو په پوستکي کښې هم دا زیړی را ښکاره کېږي چې د هغه مفاد سخت سره
بله او بخشی ډاکټر صاحب ستاسو اواز لږ څه داسې لیرې سو نو موږ به لومړی اوریدونکو ته ورسو د دوی پوښتنه به واخلو تاسې به هم ستاسو ټلیفون به هم لږ څه سم سي که اوریدونکي په لین کښې مهرباني وکړئ تاسې پوښتنه وکړئ د کوم ځای ته مو زنګ وهلی دی
سلام علیکم شاپیش سردار خور تاسو او محترم ډاکټر صاحب ته سلامونه وړاندې کوم خدای مې ژوندي راته لره
سلامت اوسئ جعفري صاحب خو موضوع درته معلومه ده چې د تور ژیړې په باره کې ده او رښتیا هم د هغه ناروغي ده چې نن ورځ ډېر خلک په دې باندې اخته دي او مشکلات لري
پوهېږم شفیع سردار خوره کېدای شي دا تېره اونۍ به دا وړاندیز ما درته کړی
انشاءالله
خدای توفیق در کړي دا یو ډېر غټ خدمت دی خصوصا د افغانستان د خلکو دپاره چې هغه ډېر بېچاره خلک دي یا ډېر کمورته خلک دي او دا مرستیا اوس د یو مخ اخته شوې ده په ډېرو ځایو کښې شته خو د ډاکټر صاحب غږ له بده مرغه ډېر خراب دی دلته د اواز سم نه را وځي د ریډیو له لارې فقط ما پوښتنه ده چې ژوندی ژړی او مړ ژړی بیا کومې علامې لري او څه فرق لري او په دې مرض کښې به کومه غذا خلک کاروي کومه غذا به نه کاروي یعنی مشخصه دوا که چېرې لري او دی دې بیا نوم یاد شي چې هغه د هېوادوالو لاسرسی ورته کېږي او بل دا خو دا تور ژړی خو د زنانه وو دپاره واکسین لري په کلینیکو کښې او د نارینه وو دپاره دا واکسین ولې نشته دا پوښتنه مې لم ډاکټر صاحب ده نور وخت نه ضایع کړم شافي سردار خور نړۍ نړۍ مننه
سلامت اوسې کورمودن محترم ډاکټر صاحب تاسو په لین کې یاست خدای دې وکړي چې اواز مو سم یې چې جعفري صاحب د افغانستان څخه زنګ وهلی دی او ښې پوښتنې یې وکړلې نو پوښتنې مو واخیستلې
بلې بلې د ورور پوښتنې مې واخیستې خدای دې وکړي چې زما غږ تاسو
صحیح واورئ اوس سم دی اوس مو اواز سم دی
نو دا ور ډيري خي پوښتنه وکړي. اول دا چې مرد او ژوندې زیړې د څه د څه چې مخکې ما و کله چې د تور زیړې مزمن کیږي په دې کې د څه ناروغان دي چې د دوی هغه یو انټیجن د دې مرض په وجود کې مثبت یو کله چې ټیسټ کوي هغه مثبت راځي لکه موږ ورته ایچ بی ایس انټیجن وایو. دا انټیجن کله چې یو ناروغ په دې مرض اخته شو دا انټیجن کېدای شي چې دوامدار لوړ وي ښایي چې د دې په وجود کې ویروس شته خو کله چې موږ غواړو چې پوښتنه چې دا فعال دی او د ویروس په اصطلاح ریپلیکیشن په ویروس کې موجود دی یعنی ویروس ژوندی او تکثر کوي او نور ویروسونه په اصطلاح زیږی شي نو د دې لپاره موږ یو مخصوصه معاینه لرو چې ورته پی سی آر وایي. نو دا پی سی آر لیدل کیږي په هغه کې دوه رقبه دي چې مونږه یو ګورو چې دا پی سی آر مثبت دی او بل کوانټیټیټیو دی او کوالیټیټیو دی. نو په دې یو کیفي دی او یو کدي دی. په دې کلي شکل کې مونږه کېدای شي چې حتی د ویروسونو تعداد مشخص کړو چې څومره ویروس شته. نو د دې ویروسونو موجودیت دا راته ښیي چې په څنګه دا پیچار چې مثبت شو دا په دې معنی چې وجود کې شته او فعال دی او ریپلیکیشن لري یعنی تکثر لري او ژوندي ویروسونه نور تولیدوي. نو دغه شکل یې چې دی دا ژوندی دی او دا پیچار مثبت خلک باید د ویروس د دوا واخلي تر څو چې د ویروس دغه فیصله څنګه تکثر مخه ونیسو او دا عدد زیاتښت نه لوګي تر څو چې مرض تر کنټرول لاندې راشي.
بله بله.
او که په فعال شکل همدغسې موجود وي او تداوي نشي کېدای شي چې ینه خرابه شي او په ینه کې هغه چې موږ تاسو ورته مخکې استعمال کړه چې ویروس کېدای شي دغه فعال شکل دی ویروس چې د التهاب سره یو ځای کېږي چې یې نه خراب شي او حالت د مریض خراب شي. خو هغه خلک چې داوی دغه ایچ بی ایس انټیجن الله هم مثبت دی او ویروس تکثر نه کوي دغه خلک اکثرا په مضمون شکل دي چې دا شاید تر ډېره وخته پورې مثبت وي. نو دغه خلک چې ایچ بی ایس پازیټیو دي او ویروس ریپلیکیشن دغه خلک چې عمره ډېر تشویش نه کوي خو ډېر بخي چې دغه څوک چې ایچ بی ایس پازیټیو دي خپل وینه او معاین درې میاشتې وروسته وګوري چې نورماله دي او وظایف نورماله وي نو دا په دې معنا ده چې د ویروس ریپلیکیشن ده موجود نه کله چې موږ ورته د دیگر هغه وظیفوي ټیسټونه وایو هغه ټیسټونه خصوصا انټي پاره کې ډېر مهمه ده هیڅ کته ویروس موجود نه وي نو هیڅ ضرور نه ده چې دا اضافي معاینات نور وکړي. هر درې میاشتې د خپل انټي معاینه کوي او دا هغه نه کله چې په انټي کې تغییرات منځته راځي بیا کېدای شي چې دوی نور مخکې معایناتو کې او مرض تر کنټرول لاندې وساتي.
بله بله. او بل خبره دا
وکړه بل سوال دا و چې د نارینه لپاره واکسین نشته او د زنانه لپاره شته چې نه ده دا واکسینونه د هپاتایټس سی دي اوس خوشبختانه چې د ټولو لپاره شته خصوصا د افغانستان په ملي واکسیناسیون په جدول کې په اول ورځ هغه میندې چې په هپاتیټس سی باندې اخته دي او د دې ماشومان تولد کیږي ټول ملي زیږیدلو ماشومان ته په اول ورځ درې واکسینونه کیږي یو د پولیو واکسین دی یو د هپاتایټس سی واکسین دی او بل هم د پی بی واکسین دی چې موږ ورته دي چې دا
اوس د افغانستان په سیوال کې شته او بعد لغه په یو نیم دلی مدرمی میاشت کې کوم واکسینونه چې ماشومانو ته تطبیق کېږي چې د هپاتایتس سی په ضد واکسین شته.
بله دشه، یعنی واکسینونه ستا داس نه دی یوازې چې و شوزو تستا او نارینه او تنست. ډیر مننه ډاکټر صاحب. او د غذا په اړه کوم ویل چې فرزن د سسي څخه پرهیز وسی، خو هغه به ورسته بیا وای چې اوس اوریدونکو ډیر دی او زموږ وخت لږ دی، یو اوریدونکو به واخو په اخر کې بیا تاسو د پرهیز په اړه کوم معلومات و اوریدونکو ته ورکړي او زموږ محترم ورور ته ش اوریدونکو په لاین کې دی چې د کم ځای زنګ وهل دی، مهرباني وکړي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خپل ځان معرفي کې دا کم ځای ته مو زنګ وهلی دي.
شیر زمان خبرې کوم، دوابه پاکستان نه.
شیر زمان صاحب مهرباني وکړئ پښتنه وکړئ د پاکستان.
شاپیا خو له دې زیری ټول زیری و دې بي او سي په مطابق د ډاکټر صاحب نه پښتنه کوو. اول سلامونه تاسو ته او ډاکټر صاحب ته. دا چی شنه لګیږي ډاکټر صاحب نه دا سوال ده نن ما یو ټیسټ وکړ خپل لور هغه چې دې زیری ده.
شیر زمان ورور پښتنه.
بله دې ویل چې دا ټول د نړۍ په مرزه باندې خبرې کوي چې
نن می تاسو ګوډی دا چې دا هیڅ نه لګي چې تاسو مخنیوي وکړو څه وکړو.
تاسو خپل د ځان لپاره ټیسټ وکړئ چې وی ویل چې هپاتایټس بي ده.
ها واو بي بي دې نه دا چې بي او د چې می کړه واغوي چې سي ده بل نور می کړه واغوي چې بي ده خو مطلب مکمل پینځه کاسو اندې پکور کې
شاشه
او ګور کې مخنیوي ته کو فراکه څنګه چلو ګدام ډاکټر لګونې مونږ ته ایده تو کې پوین کې
شاشه
سلام
کور مودان.
السلام علیکم.
ډاکټر صاحب د ورور. بله
بله د دې سوال ما د مهمه خبر را ده چې لکه مخکې ما ارزو ته هپاتایټس بي د یو وایرس په واسطه چې د ډي ان اي وایرسونو د خاندان نه ده د په واسطه منځ ته راځي او د دې د انتقال لارې دا دي چې د وینې له لارې د یو شخص نه بل شخص ته انتقالېږي. دا په دې معنی چې موږ کچیرې د یو تن نه څو نفرو ته استفاده وکړو، مثلا یو ناروغ چې په هپاتایټس بي اخته دی هغه څنګه راواخلو او بل سړي ته هم په هغه کې بندیستنې په واسطه مثلا څه شی ورزر کړو دا د دې لارې نه انتقالېږي، یا د سلماني یا د نائی د پل په واسطه چې تزبند سلمانان او یا نائیان کله چې زمونږ په اصطلاح ویښتان اصلاح کوي یا ږیره اصلاح کوي یا د هغه پل نه چې یو څوک چې په هپاتایټس بي اخته دی هغه استفاده کړې دي او بل سړی د هغه نه چې صحتمند دی استفاده کوي دا کیدای شي چې انتقال شي. همدارنګه د مور نه ماشوم ته د شیدو په واسطه او کیدای شي چې د ښځې نه نر ته او د نر نه ښځې ته کله کله هم کیدای شي چې د وینې او د وجود د ټولو مایعاتو نه کیدای شي چې هپاتایټس بي د یو شخص نه بل شخص ته انتقال شي.
یو وبل اوریدونکو بواخو چې اوریدونکو ماشاءالله ډیر دي د دوی پښتنه بواخلو، مهرباني وکړئ تاسو د کوم ځای څخه زنګ وهلی دي؟ bale تاسو په لاین کې اوسره، مهرباني وکړئ. شاته دي یو بل اوریدونکو بواخو پلین کې سره پښتنه مو جرجر وکړي چې وخت لږ دی. bale مهرباني وکړئ پښتنه وکړئ وروره. bale اوریدونکو نه پېژو چې وایي. bale رادیو مو بند کړئ وروره پښتنه وکړئ. شاده دی لین.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. رادیو بند کړئ وروره.
اسد الله یم د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ سیمه زنګ ته ودی.
اسد الله خان په خیر راغلس. د رادیو اواز مکشته کی چې په ټلیفون کې خبري وکي چې اواز مو التلته رسیږي. شپښتنه وکړه اسد الله خان په خیر راغلس د هلمند څخه. د دوی لینستا ښه نو بل اوریدونکي واخلي چې بل اوریدونکي د ولیدا وخت لږ دی. مهرباني د محترمو ورونو څخه هیله کوو چې رادیوګانې بندې کړي بیا زنګ را ووهي. تاسو په لین کې یاست پوښتنه وکړئ.
بلې السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زه محمد جی درنی ولایت اجرستان نور سلطان تاسو ته سلام.
مهرباني وکړئ پوښتنه وکړئ. محمد جی
د ډاکټر صاحب تاسو د نیک خیر او احترامات باندې کوم
سلامات
او پس سلام شابه خو زما پوښتنه ده خو کله هغه نه لګ موضوع نه لګ بار ده خو موږ د لذري چې ځان غوړې ده ډاکټر صاحب خوښ کوی چې جواب راشي.
مهرباني پوښتنه مو چې شته
وایم دې د بس دا خیته د ما یو مریض دا خیت څه کله درد پیدا کی بیا دا په هم درو سره کی ملان درو سره کی فلاته سلم دا پېښه چې دا بارې استعمال ما
ش ش ش نو مریض مو د څو عمر ده ډاکټر صاحب تاسو دې پښتنه وخت ستله د دیورور د موضوع په اړه پښتنه نه د کړې وایځه یو مریض لرمه چې شای خوږیږي او کلو یملا درد کوي نو وای کدی په دې باره کې مشته ډاکټر صاحب معلومات راکې داسې معلومات
نه نه خور دا خې دا تاسو د دقیق دا خې تاسو چې درد واخلي بیا کله په خطر سره کې کلم لا درد سره کې
ش ش ش ډاکټر صاحب وامه را دی
بله ورسره سوزاک دې سوزاک ورسره شته
ورور شاد دی لین
بله
وای وای سوزاک ورسره دی دا مریض مو سوزاک ده ادر ده په ادرار کې ته تشکته
نه مشکل نه لري
شاغ مشکل نه لري بله
مهمه خبر ده چې دوی ورته د دې څه هیڅ خاطر شي خوګيګي کله ورسره ملایم خوګيګي
بله
او بیا ختم خوګيګي ما مهمه خبر ده چې دا مریض باید له نږدې نه یو متخصص ډاکټر وګوري چې په تیږي کې خو ډېر مهمه ازادي چې دا غد د درد د ملا ته ده یا د دوی دغه دردونه د بدود نه ده د دې معاینات په دې تکمیل کې او د متخصص ډاکټرانو په مشوره ته دایو شي. زه فکر نه کوم چې به مو شو کولای چې د تلیفون له شاره
بله صحیح خبره ده.
د خاصه هدایت ورکړي.
بله ډاکټر صاحب وبخښي موږ دوه دقیقې نورې هم لرو او اوریدونکي هم په لین کې دي او په اخر کې یو ډرامه ده د پولیو په باره کې چې هغه هم لرو. نو تاسو ورستي توصیه او د تور جړي په باره کې خپل دوستانو ته او اوریدونکو ته څلري
دا مهمه خبرې دی. یو دا چې دا اول ورور د پښتنو یو قسمت پات شو هغه د فرید په توګه
bale bale و
څه تور ویډیو لپاره خاص پرهیز نشته او ډیر مهمه دا چې څو چې په دې مرز اخته وي د دې مقاومت باید پورته وساتل شي او کچیر ته فعال تور فعال ځړې موجود دي یعنی دیږي او ورسره ځړې موجود دي په دغه مرحله کې خدا دې چې ورد او پروتینی مواد وړین مواد او پروتینی مواد لکه وقا حزی او غوړ په مجموع کې ونه خورم شي او استراحت ورسره وي او کچیر ته په مریض کې د فعال هپاتایټس موجود نه نه نو هیڅ خاص مریض نه لري خدا دې چې عادي غذا وي توخري او لا ډیر خوشو چې ښه غذا او میوه او سبزیجات زیات مصرف کړي ترڅو مقاومت پورته وي او د دې صحت سره او مقاومت پورته وي. بل خبره دا ده چې دغه ناروغي موږ څنګه مخه نیولای شو. اول دا ده چې کور کې یو څور ډېر موجود دي ډېر بخیر چې نور د ټول د کور ټول اعضا واکسین شي او د دې واکسین درې دورې لري. هغه درې دورې باید ټول د کور اعضا او سوار کړي شي او ماشومان ته د دې واکسین سپیشل سره هم د واکسین د تخنیکات سره هم واکسینونه تثبیت شي او بل دا چې ما مخکې ارزو چې د دې انتقال د وینې د لارې نه ده او هغه شی چې د
ناروغ په وجود کې اطلاع دی سره کړي چې هغه باید هغه سره ځان وساتي.
بله ډیر مننه محترم ډیر مننه مننه پروفیسر ډاکټر صاحب نورالحق یوسف زی کور مودان چې زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړل او د دې سوالونو مو جواب کړ. قدرمن اوریدونکو تاسو ربولو وي ډرامې ته البته د پولیو په اړه کې ده او تربل خبرونه تاسو پر خدای سپارو او شپې او ورځ مو په خیر.
دیشوان پلور
د پولیو د ډرامو لړۍ
اورونو تاسو له غلی شي چې د یوې مهمه مسالې په حق له در سره غږیږم.
خمولا صاحب وایا.
اورونو نن مې په یو کتاب کې د واکسینونو په اړه کې ډېرې مهمه خبرې ولوستي او دې ته مجبور کړم چې دغه خبرې تاسو ته هم در ورسوم.
خیر اوسې ملا صاحب، موږ هم ځینې خبرې اورېدلې دي.
هو، ما هم ډېرې غلط خبرې اورېدلې وي او له همدې عملې مخالف وم.
یاره ملا صاحب، دا واکسین خو مې نه خوښي، لیکن د اولادو د روغتیا لپاره یې پی کوم. څه دروغ به وایم؟
بادر خانه ښه کار کوي، واکسین ډېر ښه شی دی او په ماشومانو یې مه قضا کوئ.
و ملا صاحب، ځینې خو وایي چې ښه نه دی.
هغوی نه پوهیږي، نو ځکه دغسې وایي. واکسین نه مردار دی او نه هم موضر او خطرناک، بلکې کول یې ډیر مفید او ضروری دی.
دا څنګه ملا صاحب؟
دا ځکه بادرخانه چې له واکسین کولو سره ماشومان له ډیرو بدو مرضونو څخه په امان کې کیږي. زه به یو مثال درته ووایم. په کلي کې له پخوانیو خلکو نه څو تنه چیچک بدرنګه کړي دي.
ملا صاحب، احمد دی، ګلو دی او نور محمد چکن دی.
شاباس. په اوسنی نسل کې څوک چیچک نیولې او بدرنګه کړي دي؟
نه، څوک نشته.
پوهیږي چې دا ولې؟
اوس د چیچک مرض نشته.
او دغه د چیچک مرض له څه شي سره ورک شو؟
ملا صاحب، له واکسین سره.
ای شاباس، ریښتیا هم له واکسین سره ورک شو. یوازې چیچک نه، بلکې شنه ټوخله، کوڅواک، شری او نور مرضونه هم ورسره ورک شول. خو اوس یوازې ډیر خطرناک مرض پاتې دی.
ملا صاحب، هغه کوم مرض دی؟
هغه پولیو فلج، یعنی گزند دی.
هغه سړی چې گزند وهي؟
اوهو، گزند ډیره بده ناروغي ده او تر اوسه لا په مکمل ډول نه ده ورکه شوې. نازوانه ناروغي ده چې سړی ونیسي نو بیا یې هیڅ ډول علاج هم نه کیږي، نه په بهر کې او نه هم په هیواد کې.
نو که سړی گزند وهي څه وکړي؟
هیڅ هم نشي کولای، بس ټول عمر به د نورو احتیاج وي.
خدای مو دې اعلی او اولاد ترې وساتي.
امین. نو ورونو، اوس هم سری وخت دی او لاس له پښو مه خطا کوئ. په ماشومانو مو په منظم ډول د پولیو یعنی گزند واکسین تطبیق کړئ، چې خدای مکه کوم وخت یې گزند ونه وهي.
نو ملا صاحب، مردار نه دی؟
نه.
او ناروا هم نه دی؟
نه، ضروری دی، د خلکو ژوند ژغوري.
نو سر له سبا یې په خپلو ماشومانو وکړو؟
هو، همدا نن یې پې وکئ، ناوخته کوئ ما.
یاره ملا صاحب، خیر ویسي، وګونه دې را خلاص کړل.
دا د مونږ علماو مکلفیت دی چې د حق خبره خلکو ته ورسو. زه چې کله پوه شوم چې واکسین ضرر نه لري، ناروا نه دی او د خلکو لپاره ډیر ګټور دی، نو ځان مې مکلف وګڼه چې تاسې هم پې خبر کړم او هغه ځینې شکونه چې د چا په زړه کې دي هغه هم وباسم.
ملا صاحب، دا د ډیر د ثواب کار وکړه، ځکه چې اولې زه خپله مخالف وم او تر اوسه مې په خپل زوی چې شپږ میاشتنی شوی واکسین نه دی کړی. همدا سبا ته یې کلینیک ته وړم او واکسین پی کوم.
هو، حتماً یې پی وکړه چې له ناروغیو بچ شي.
ملا صاحب، خدای دې اجر درکړي. دا دې چیرته معلوم که؟
څو کتابونه مې ولوستل، بیا مې په دیني کتابونو کې وکتل چې په دې باره کې کوم ممانعت شته که نشته. خو دا راته معلومه شوه چې هیڅ ممانعت نشته پکې، لا چې کول یې ثواب لري، ځکه د ضرر دفع کول په خپله د ثواب کار دی.
او ملا صاحب، دا ناروغي لکه گزند او چیچک خو ډیر زیات مضر دي.
ته ریښتیا وایې، څوک چې په نورو واکسین کوي ډیر غټ ثواب ګټي، ځکه